دغه سیالۍ د 15 د شهو ودونو د لوپاړو په ګډون د هوت میاشتې په 11 نیټه پیل شوې چې د همدې میاشتې په 13 نیټه به پای ته رسیږي. د هرات ولایت د فوټبال حسفي جام سیالیو په اړه کې نن د پیمان او عامو لوبډلې د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د هرات ولایت د فوټبال ټکنیک ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرخ پوشانو لوبډلې د جامع لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په هرات ولایت کې د 150 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې یو اونۍ به نور هم دوام وکړي. او د ایټالیا د فیرونتینای ټیم لوکل مشر داویدا استوري د یو 10 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. فیرونتینای لوبډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې داویدا استوري د ایټالیا په ملي لوبډله کې هم لوبېدلې او مړینې یو تراژیدي ده. دغه ایټالوي لوبغاړی په 2016 کال کې د کالیاري لوبډله کې هم لوبېدلې او چې دغه لوبډلې د داویدا استوري د مړینې له کبله خپله نننۍ لوبه هم ځنډولې. د ورزشي خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک ادرس د facebook.com/azadiradio. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ د کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیه هلته د خپلو پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولی او د مسکو د طبیعي ګاز د خرڅلاو لپاره نوی او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی اوروي. په همدې سره به دغه پروګرام خبری برخه هم پای ته رسیږي. وروسته د نیمې نړۍ ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډی اچار اونیزه خبرونه مه هیروئ.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې له امله د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نوي دي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله رامنځته شوې تر ډېره حده چینډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمني د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی. دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رویټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط تر اوسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیه او پاکستان دواړه یوه مشترکه ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حملې کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یو کلیسا باندې د حملې مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیک کچه ډېری ګډې مسلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2018 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیه 4 هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو GF-15 جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسي پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خپله طرف روان دي. دواړو په مابین کې ما خیال ده پاکستان مجبور شوه دی چې پالیسی شفت سوچو کی زکه چې امریکای په خپل پاکستان تقریبا اگنور کوي لګیا دی. هندستان سره تعلقات په پاکستان ډېر نږدې شول. ظاهره خبره ده چې امریکا ته مخاړه نه پاکستان و دوسته مخاړه چین سره مخکې زمون تعلقات خو نو د وادر د ډیولپمنټ د هر څه کیږي نخکاری خود دستی به در ریجن که نوی الائنس جوڑی بلکه جوڑ شوی دی.
خود پاکستان او روسیه ترمنز داری که پراختیات هند پا دقت او شک گوری. پا نوی دیلی که دا افغانستان او پاکستان دا چارو دا چارنی دا مرکز غری سوشانت سرین رویترز خبری آژانس تا ویدی چه که چیری روسیه پلوڑا او دپلوماتیک کچه دا پاکستان لاتر پیل کری هند تا با سنزمه نوی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو، خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. له واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې 6 میلیارد ډالر پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خو د څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان د انرژۍ د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژۍ په برخه کې د تقریبا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قونسلګری پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قونسلګری تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازي قونسل محمد ارسلا خان مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ آسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
د نوم ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنټ کې ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک نو سنس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ نو موږ رو رو دې کې څنګه کامرس ٹریڈ خپل کنیکشنز اور دے مین دا ودا دے چې کومس رشین نیشنلز کې دلته وی یا کپا رشین انویسمنٹ پاکستان ته راځي اور رشین نیشنلز راځي زمون کوارډینیشن دی د ډیفرنٹ آرمز اف گورنمنت اور د امبیسی په
د روسیې ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د ستر مرکزونو په جوړولو غور کوي. خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیې او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمينه برابره شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادراتو خبري پیل کړي. په دې اړه مذاکره به په دریو میاشتو کې وی پایل ته ورسیږي. د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیا د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ویلي چې دا شاید د 15 کلونو په موده کې د 9 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي هم داراس ډاډ څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شاید 1000 کیلومتره به اوږده وي له لاهور تر کراچۍ جوړه کړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. د دیونی په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړی میرمنې بیبی ګل غنی سره د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، ښوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څه ناڅه د کار او فعالیت زمینه ورته برابره ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې له ستونزو سره مخ دي. وژنې په زور، جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، په عدلي او قضایي سیستم کې دوه ګونه یو تبعیضي چلند، د زده کړو له حقه محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان خزی ورسره هر ورځ مخ دی. د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل خزی څنګه کولای شي چې دغه نادودې لمنځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم. محترم لمړی میرمن بیبی ګل غنی، لمړی خو له تاسو ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر، ما هم شنوز بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کېږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب به سوالتان هستد. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما در افغانستان هنوز بخی مرفع نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید ووایم چې دغه مسایل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم. اما زه باید دا هم ووایم چې ډیر شان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډېر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډېرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړ شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډېرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډېره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډېر لوی هېواد دی. د احصایې له مخې موږ 6.5 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
صحیح کې حاکمیت قانون انوز نیست، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کېږي. په ډېری مواردو کې پرېکړې د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کېږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول سترې محکمه تغییر کړه. و شما میفهمیدین که